د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. ز بشیر گواکین په دې خبری غړې کې ساسه هر کله کوم په دې یو سات کې به تاسو بلا بیل ریپورتونه وړاندې کوو. هله ده چې تاسو موږ سره تر اخره پورې اوسئ او ځان د نړۍ او د سیمې له حالاتو خبر کړئ. بلا بیل موضوعات مو تاسو ته راوړي دي سیمې او نړۍ باندې. خو مخکې تر دې چې دغه ریپورتونه ورشو، راځي چې لومړی خبرونه. د خبرونو سر ټکی، تورخم دروازه پرانستل شوې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین د گرفتاری پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی، خو پولیسو د هغوی گرفتاری جاري ساتلې. د بشیر خونو د څار نړیوال اداره هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت جنکو وروسته د هلکانو تعلیم هم ځپلی دی. د خبرونو تفصیل، پاکستانی او په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې تورخم لارې د سوداګریزو مالونو لپاره پرانستل شو. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خبر شي، نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا لار د دواړو خواو ترمنځ تر مذاکرات وروسته خلاصه شوې ده. اوس پرې اسناد لرونکي خلک هم تګ راتګ کولی شي. د دغه چارواکي په خبره یوه جنجالي لوحه یا ساين بورډ لري کړل شوی او مسله حل شوې ده. چارواکو تر دې مخکې مشال ریډیو ته ویلي وو چې طالبانو بیګا تورخم دروازه تر هغه وروسته بند کړل چې د پاکستان لخوا په صفري نقطه کې د لوحې لګولو کار روان و. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار عصمت الله رسنیو ته ویلي چې پاکستانی چارواکو غوښتل د لوحې په پلمه دروازه جوړه کړي چې دا د دواړو خواو د هوکړو خلاف کار دی. دغه په نړۍ کې کله طالبانو د دې کار مخه ونیول نو پاکستان د سوداګری ټرکونه بند کړل او پر مخې دروازه بند کړه. پخوا هم په بیلابیل وختونو کې دا لار په دې توګه بند شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو د پولیسو لخوا د منظور پښتین له نیول کېدو وروسته په پېښور، خیبر او کراچۍ کې مظاهرې کړې دي، خو پولیسو یې د مخنیوي لپاره د پی ټی ایم ګڼ غړي نیولې دي. په کراچۍ کې د پی ټی ایم د شل، پېښور ښار کې د اوو، په خیبر کې د دوو فعالانو د نیول کېدو رپورټونه راغلي. دا له هغې وروسته ده چې د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر په څلورمه په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې کله نوموړی د چمن احتجاجي پرلت ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان و. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې هغه په کوم ځای کې دی او عدالت ته هم نه دی وړاندې شوی. د جنوبي وزیرستان درې مسجد جرګې خبرداری ورکړی چې که حکومت ورته د 2013 کال په پوځي عملیاتو کې ړنګو شوو کورنو معایضه ورنکړي، احتجاج به شروع کړي. د دې جرګې یو مشر خان محمد چې کور وران شوی، د دسمبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت وعدې ډېرې کوي خو عملي اقدامات نه کوي. د هغه په وینا حکومت سروې کړې ده، نو پکار ده چې کورونو ته پیسې ورکړل شي.
حکومت ورا سروے شوی دی ندی ملاب شوی یو چاکی میں سروے کڑی دی چالو چالو لکا دی ملاب پاکو میشا چار نکیجی پاکو وہ کمبران انصابونی جوڑی جی وہ رو کڑی یہاں ندی یا پڑی جو روائی نشی جو وستم نشتا دائی وہ کوری نبس دست رنگ رو دی پتامبیون شو پندی جی جمعی دی سوڑ دائی مشکل دو وقت دی بداشه.
د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر نیک محمد مشال ریډیو ته ویلي چې 40,000 کسانو ته پیسې ورکړي دي او هغه زیاته کړي چې د 150,000 نورو لیست وفاق ته لیږل او چې کله لاغه ځای پیسې ورته ورشي نو پر خلکو به یې وبشي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت له شپږم ټولګي پورته د جنکو د خونځیو تر تړلو وروسته د هلکانو تعلیم هم له زوال سره مخ کړی دی. د سازمان نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې طالبانو له دندو د خزینه استادانو لری کول، په نصاب کې د سخت دریزه بدلون راوړل او سختو سزاګانو عملي کول د دې سبب شول چې په افغانستان کې تعلیمي سیستم بخنه غوړم تر ګواخ لاندې راشي. د رپورت تر مخه د طالبان د دوه غیر مسلکي بدلونونو له وجې ډېری هلکان ښوونځیو ته نه ځي او په دې توګه د افغانانو یو نسل ته نه جبرانېدونکی زیان رسیږي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د کډوالو بچارو کې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې جولیتا نویس اسلام آباد ته تر سفر وروسته ویلي چې هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د هغو پاکستان میشته افغان کډوالو په اړه خبرې کړي چې امریکا ته د تګ انتظار کوي. په اسلام آباد کې د امریکې سفارت د دسمبر په شپږمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې نویس د دې سفر په مهال د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره وغږېده. د خبر پاڼې تر مخه نویس ویلي چې واشنگټن د هغو افغانانو د خوندي ساتنې او امریکا کې ژر میشته کولو ته ژمن دی چې په افغانستان کې له امریکایي ادارو سره کار کړی دی. د 2020 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبان د حکومت تر نیولو وروسته په لسګونو زره هغه افغانان بهرنیو هیوادونو کې د میشته کېدو په نیت پاکستان ته لاړل چې په وینا یې په افغانستان کې ژوند ته خطر و. په دوی کې ډیری خبریالان، هنرمندان او د بشر حقونو فعالان دي. خو د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د بیا اسناد بهرنیانو د ایستلو پلان عملي کړی دی او په پاکستان کې میشته ډیری بهرنیان افغانان دي. دوی دغه کار پریشانه کړی وای چې پولیس پې چاپې وهي. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرنه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدلی شي او زموږ دا خبرونه د مشال ریډیو په وړیا یا فری موبایل ایپ باندې هم روان دي. له هغه ځایه هم تاسو فالو یا تعقیب کولای شي. په دې غړي کې د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل اورو. د تورخم د دروازې د بیا خلاصېدو په اړه به تاسو تازه معلومات درکو. پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین تر نیول کېدو وروسته تر اوسه پورې د دغه غورځنګ غړو مظاهرې روانې ساتلې دي. خو دوی وایي چې حکومت ورته خندونه جوړوي او د دوی ملګري یې گرفتار کړي.
ټول چوکیدګار یې محاصره کړی وو او بیا دننه چې کوم چوکیدګار کې غازی کې مونږ احتجاجي مظاهره کوله نو هغه سیتې تالې اچولې وې. مکمل ګیټونې بند کړې وو او د روډونو باندې پولیس ولاړ.
د کورمې خلک په مرکزي سرکاري هسپتال کې سهولتونه او ډاکټران غواړي.
نو خو تاسو هم یان دی تر دې چې تاسو خیان دی تر دې مو خپل مور سره لري او موږ دا تاسو چې هسپتال کې یو خو ډاکټر اوسه پولیس سره کښې یکه دوه راغلې نه غاټیاري وژنه آروم سنوسه.
د نومبر له لومړۍ نیټې څخه په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزې زیاتې شوې دي. هغه افغان کډوال چې اسناد لري وایي پولیس یې بیا هم فازابوي.
سهار هم راځي کارت شته دکان کې تپوس کوي او ماښام هم راځي کارت شته. اول ځل داسې حالات راغی مخکې دومره سختي نه وه. څو ډایرکټ انډیوال نیول دي واړول دي. مخکې به موږ هفته کې مالونه راوړل اوس دا څلور میاشتې شوې چې دا خبره شوې ده موږ مال نه ده راوړی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو راسره. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس روان دي. لکه څنګه چې مخکې مرته ویل د تورخم په اړه تاسو تازه معلومات درکو. دا وخت موږ سره زموږ همکار فرهاد شینوار د ټلیفون په کرخه دی هغه سره به خبرو کو. فرهاد سلیم شي او که اوریدونکو ته وایي چې اوس د تورخم لاره خلاصه شوې ده او که نه.
ډیره مننه بشیر. داسې ده چې اوس د خیبر انتظامی چارواکو چې کوم دی مشال ریډیو ته وویل چې دغه تورخم دروازه چې کوم دی دا د ګارډ پر مخ خلاصه شوه او په دې باندې دواړو خواو ته چې کوم دی مال وړونکي ګاډي پورې وتل.
او دا لږ خو که څه هم په تېرو خپرونو کې موږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي وو خو که لږ معلومات نور هم بیا تکرار کړو چې دا ولې بند شوی وه، څه مسله وه او هغه مسله حل شوه که نه؟
بالکل دا دی لږ دا ښودل کېږي چې دا د تېرې شپې نه هغه مهال بند کړل شو چې کله پاکستانی چارواکو غوښتل چې خپل لوري ته یو ساین بورډ یا لوحه ولګي او هغې دپارې داسې د اوسپنې پایپونو یو چوکاټ غوندې جوړ کړی او په هغې دا لوحه لګولې وه. خو په دې باندې بیا طالبانو اعتراض وکړ چې دا صفري نقطې ته ډېره نږدې ده او په کار ده چې په دې باندې لومړی خبرې اترې وشي او هغې نه پس ولګول شي. نو همدغه د ساین بورډ یا لوحې په ستونزه باندې دغه هغه وشوه، دا کیسه رامنځته شوه او بیا دواړو خواو ته چې کوم دی مال وړونکي ګاډي سره وتړل شول. او اوس لږه شیبه وړاندې په تورخم کې دواړو خواو ته چې کوم چارواکي دي د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې وشوې او په دې باندې سره متفق شول چې په دستي توګه به دغه ساین بورډ یا لوحه را ښکته کړي او د هغې نه پس به بیا په دې باندې په سفارتي کچه باندې خبرې اترې وکاو دا به بیا لګي. په دستي توګه باندې په دې متفق شول لوحه را ښکته کړل شوې او کامیاب خبر وترو نه پس دغه دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره خلاص کړل شو.
صحیح ډیره مننه فرهاد، ډیره مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زموږ له همکار فرهاد شینواری مو اوریدل چې د تورخم لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په زرګونو خلک او د تجارت گاډي په هر ورځ تیریږي، هغه نن تر بندیدو وروسته یو ځل بیا پرانستل شوې ده. تاسو د بندیدو علت هم واورید چې پاکستانی چارواکي وایي چې دوی هلته یو ساين بورډ یا لوحه لګوله، او افغان طالبان وایي، د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې پاکستانانو د ساين بورډ یا د لوحې په پلمه باندې هلته یو دروازه جوړوله، نو ځکه یې د دروازه بند کړه. او بلې خوا ته اوس دواړو خواوې دا خبره کوي چې دوی د مذاکراتو د لارې دا مسله حل کړې ده، او په راتلونکي کې هم چې څه مسله راځي هغه په سفارتي کچه حلوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه. لنډې سپې مو دی 15,215 شپېته، 2,110، 10,980، او 10,500 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرڅه خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه صفو او د مشال ریډیو .com او هم دراز د مشال ریډیو د فری او وړیا موبایل اپ دلاري د مشال ریډیو ټولې 14 ساعته خبرونه تاسو اوریدلی شئ. او موږ کوشش کوو چې په دې غړیو کې تاسو ته مختلفې خبرونه راوړو، تفریحي، نیوزي یعنی خبري، او هم دراز نور داسې مطالب چې ستاسو خوښي. اوس تاسو یو رپورټ وړاندې کول غواړم چې تاسو ته معلومه ده، پښتون ژغورنې غورځنګ د پرون راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپل مشر منظور پښتین د نیول کېدو په خلاف مظاهرې شروع کړې دي، او دوی وایي چې اول دې حکومت دا وښایي چې منظور پښتین چیرته دی، او بیا دې عدالت ته وړاندې کړي او خوشي دي کې. تاسو دا هم معلومه ده چې منظور پښتین د بلوچستان پولیسو پرون نیولی وو، او پر هغه باندې دا تور پر شوی. د بلوچستان نگران د اطلاعاتو وزیر جان محمد اڅکزي په خبري غونډه کې وویل چې منظور پښتین د کورنیو چارو د وزارت د خوانه بین شوی دی، یا په هغه باندې بندیز لګېدلی دی چې هغه به بلوچستان ته نه ورځي، خو نوموړی بیا هم ورغلی و او په چمن کې یې په پړلت کې برخه اخیستې وه. هغوی دا تور هم پوره کوي چې د منظور پښتین ساتونکو پر پولیسو ډزې کړې دي، خو د منظور پښتین وکیلانو او د پی ټی ایم مشرانو دا تور رد کړی دی، او وایي چې د دوی په ګاډو باندې ډزې شوې دي، او هغه ګاډی چې منظور پښتین پکې ناسو لس ډزه لګېدلې ده. د دې خلاف مظاهرې هم روان دي، او بلخوا پولیسو د پی ټی ایم ګڼ مظاهره چین نیولې هم دي. په دې حقله له پېښوره د غلام غوث رپورټ اورو چې د مظاهرو په غږ شروع کیږي.
رها کرو، رها کرو، رها کرو.
دا ډول احتجاجي مظاهرې د پښتون ژغورنې د غورزنګ لخوا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د یاد غورزنګ د مشر منظور پښتین د نیولو په ضد ترسره شوې. خو بلې خوا ته بیا په پېښور، کراچۍ او خیبر کې د پولیسو لخوا د پی ټی ایم د احتجاجي لاریونونو مخه نیولې شوې ده. ټاکل شوی و چې تیر ورځ د پیښور په چوکی یادگار کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د فعالانو لخوا احتجاجي مظاهره ترسره شي، خو په پیښور کې د یاد تنظیم یو مرکزي غړی محمد بلال اورغزی وایي د پیښور د کابلۍ تاڼې پولیسو د دوی مخه ونیوله او د دوی اووه ملګري یې ونیول.
ټول چوکی یادگار محاصره کړی و او بیا دننه چې کوم چوکی یادگار کې غازی کې مونږه احتجاجي مظاهره کوله نو هغه ځای ته تالیا چولې وې، مکمل گیٹونه بند کړی وو او درودونو باندې پولیس ولاړو. دنم پکې خپ کافی تعداد کې پولیس ناست وو، نو اول خو مونږ هلته پرېنه خو بیا مونږ ځای بدل کو. مونږ د خو خیبر بازار نتر جنا پارک پورې مارچ کولو، په لاره کې مونږ باندې پولیس والا راغ. نو هغه ځینې بیا زموږ ملګري تقریبا دغه وو کسانې اوچت کړي وو.
په عین حال کې بیا په کراچۍ کې پولیسو او رینجر ځواکونو د دسمبر په 15 نیټه د پښتون ژغورنې د غورزنګ د فعالانو د احتجاج مخه ونیوله او د غورزنګ د شلو نه زیات فعالان یې ونیول. د پی ټی ایم د سن صوبې ویان روید الله په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
لکه څنګه چې د پی ټی ایم مرکزی کمیټې لخوا د مشر منظور پختین د ناروا گرفتاری خلاف او پاغه باندې د پولیسو لخوا د حمله خلاف چې کوم احتجاج اعلان شوی د مرکزی کمیټې د طرف نه، نو موږ دلته په کراچۍ کې د مشر د گرفتاری خلاف د نیولو خلاف پوره من احتجاج اعلان کړی وو. خو چې کله هم موږ د احتجاج لپاره تیاریاں شروع کړلې، موږ د احتجاج دې ته روانو، نو دوی موږ خپل پرم نه احتجاج ته نه پرېښودلو او زموږ د احتجاج د ناکام کولو لپاره د احتجاج د ختم کولو لپاره دوی خپل تشدد او خپل طاقت استعمال کو او زموږ د احتجاج دوی موږ احتجاج ته پرېښودلو، زموږ ډیر کسان دوی گرفتار کړل.
د خیبر ضلع په باړه کې هم پولیسو د احتجاج مخه ونیوله او د پی ټی ایم دوه فعالان یې ونیول چې بیا وروستو د یادی ضلع د پولیسو په وینا خوشی کړی شوی هم دي. خو بلې خواته بیا د خیبر پښتونخوا په ټانک ډیرا اسماعیل خان، د جنوبی وزیرستان په انګور اډه اعظم ورسک کوټکی او د بلوچستان په ګڼ شمیر سیمو کې په بندیزونو سربیره د پښتون ژغورنې د غورزنګ فعالانو د خپل مشر د نیولو په ضد احتجاجي مظاهرې ترسره کړې.
اگر په دمو نه سټریټ فایرینګ وکړه او په ری فایرینګ چې دای خپل پک بچ کو،
د خیبر پښتونخوا په ټانک ضلع کې احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د پښتون تحفظ مومنت یو فعال محمد الله مسید په خپل وینا کې د منظور پښتین او د غورزنګ د نورو فعالانو د نیولو په سختو ټکو کې غندنه وکړه.
منظور پښتین د رهاشي کاره نه شو، تاسو مزاحمت کوي چې میش د مشر په سر شي، په دا افغان په وطن په خوره باندې د خپل ساري نه ته تیار یې، خو میش د ظلم جبرتا په هیڅ
د دسمبر په 15 نیټه په ټول هیواد کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ لخوا احتجاجونه د هغې وروستو اعلان شوي وو چې د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر په 14 نیټه په چمن ښار کې هغه مهال ونیولو چې نوموړی د چمن پرلت ته د وینا وروستو په تربت کې د بلوچانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان وو او بیا یې د خیبر پښتونخوا د ډیرا اسماعیل خان پولیسو ته وسپارلو. خو د ډیرا اسماعیل خان د پولیسو زینو سرچینو بیا د دسمبر په 15 نیټه وویل چې منظور پښتین اسلام آباد ته وړل شوی دی.
اوریدونکو تاسو د غلام غوس ریپورت اورید. په همدې اړوند تاسو بل ریپورت دراورو، د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په بلوچستان کې د دسمبر په 14 یعنی پرون نابل ورځ نیول شوی او تر اوسه پورې دغه درک نشته. د بلوچستان چارواکي وایي چې دوی منظور پښتین په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو ته سپارلې او اغل ته د پولیسو سرچینو مشال ریډیو ته ویلي وو چې منظور پښتین اسلام آباد ته لیږل شوی دی، هلته به ته پوښتنې کیږي، خو تر اوسه پورې نوموړی عدالت ته نه دی وړاندې شوی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آئین تر مخه، د قوانینو تر مخه هر تورن کس هغه باید په 40 ګنټو کې پولیس مجسټریټ ته وړاندې کړي او دغه عدالتي قضیه باید شروع شي. دا چې د منظور پښتین درکو سپورې ول نه دی معلوم او مخکې څه کېدونکي دي، په دې اړه د راشد خټک ریپورټ اورو.
د شپږم دسمبر ورځ د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمېر غړو د اسلام آباد په مختلفو عدالتونو کې تیره کړه، ځکه چې دوی باور لرلو چې د دوی نیول شوی مشر منظور پښتین به نن په عدالت کې حاضروي. او ته هغه تر نیول کېدو اته څلوېښت ګنټې تېرېدونه پس هم صدرک ونه لګېدو. منظور پښتین په څلورم دسمبر د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې هغه وخت د پولیسو لخوا ونیول شو چې هلته یو پرلت ته وینا نه پس تربت ته روان و. په چمن کې د اووه څلوېښت ورځو وروسته د مرکزي حکومت لخوا د چمن او سپین بولدک ترمنځ په پوله د تګ را تګ لپاره د پاسپورټ شرط لازمي کولو خلاف احتجاجي پرلت روان دی. پرلت ته د وینا نه پس منظور پښتین تربت ته روان و چې هلته په یو بر پرلت کې ګډون وکړي، خو په لاره ناڅاپه ډزې وشوې او پولیسو دې ونیو. د چمن مرستیال کمشنر راجا اتر عباس مشال لډیو ته ویلي چې منظور ساتونکو په پولیسو ډزې وکړې او یو پولیس والا په موټر ووهلو. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ د اطلاعاتو مرکزي کوارډینیټر آغاز او برشا دغه تورونه رد کړي وو او مشال لډیو ته ویلي چې منظور په موټر ډزې وشوې او موټر یې اته نه ګولۍ ولګېدو. په سواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او کنپو عطاالله جان اډوکیټ وایي چې حکومت او پولیس د منظور پښتون د نیولو لپاره غیر آئینی او غیر قانوني لار خپله کړې ده.
د منظور پښتون په قافله باندې ډزې کول، بیا د هغه ځای د ډپټي کمشنر لخوا دا بیان جاری کول چې د ده د ګاډي نه په موږ ډزې شوې دي او بیا د موږ د یو ګودام نه گرفتار کړو، نو په دې موږ د پښتون ژغورنې غورځنګ ټول ملګري د غم او غوسې اظهار هم کوو، ځکه چې منظور په ډنګ پیلې خبرې کوي، په سپین میدان خبره کوي. هغه داسې په ګودامونو کې د پټېدو سړی نه دی کنه. بیا دوی چې په کومه طریقه د هغه گرفتاري کړې ده، که د پولیس ته مطلوب وو، د هغې دپاره خپل یو پروسیجر دی، هغه به اډاپټ کېږي. بیا د دې وخته پورې هغه پټ ساتل دا په خپله باندې یو جرم دی، ځکه چې د پاکستان قانون په دې باندې واضح دی چې په څلېرویشت ګنټو کې به ته سړی عدالت ته پیش کړې.
د چمن اسسټنټ کمشنر زهیب کیبزی رسنیو ته ویلي چې منظور پښتین په شپږم دسمبر سهار د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. دوی ویل چې د منظور پښتین د بلوچستان نه د ویستلو پریکړه د امنیت وزارت په کتلو سره شوې وه، خو د غورځنګ غړي وایي چې د دوی مشر د نیول کېدونه پس د ډرسمل خان په سیمه کې د پولیسو په ولکه کې لیدل شوی دی او له هغې نه پس لدرکه شوی دی او تر اوسه هیڅ درک نشته. د منظور پښتین د وکیلانو د ډلو یو غړي امل خان مندوخیل چې ټوله ورځ د اسلام آباد د دهشتګردۍ عدالت او جوډیشل کمپلیکس ترمنځ په تلو راتلو تېره کړه مشال لډیو ته وویل.
په ټوله ورځ باندې منظور پښتون و عدالتونو ته پیش نه کړل شو او تاسو ته معلومه ده دا وخت چې کوم لیګل ټیم دی هغه خپل صلاح و مشورې لګیا دي. امکانات دا دي چې سبا به په ای بی ایس کارپس کمپټیشنان دي، دا به په پېښور کښې هم او دلته په اسلام آباد کښې هم دا پیل کېدلی شي او دا به له ټولو ادارو او له سرکار او له حکومته به دا مطالبه وي چې دی به عدالت ته وړاندې کړي او ده په خلاف چې هر چارجز دي هغه پرېکړه به عدالتونه کوي.
د اطلاعاتو مرکزی او صوبایي وزیران بیا بیا وایي چې په پاکستان کې د بیان مکمله ازادي ده، خو مدني فعالان او قانون پوهان په دې د وسولونه راپورته کوي. دوی وایي چې د چمن پر لته د ډېرو سیاسي او ټولنیزو مشرانو نه علاوه سرکاري خلک هم ورځي، نو یوازې په منظور پښتین دا بندیز ولیدی چې دوی به بلوچستان ته نه ځي او هلته به تقریر نه کوي. د منظور پښتین د نیول کېدو او په ملک کې د بیان د ازادۍ په هکله د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم استاد ډاکټر عرفان اشرف مشال لډیو ته وویل.
مسله دا نه ده چې منظور پښتین څه داسې خبره کړي ده چې هغه منظور پښتین هغه نه پیل نه وکړي. مسله د پاکستان د ادارو ده او د پاکستان موجوده پالیسی ساز څه کوم ذهنونه دي، مسله هغې سره ده. او د هغې مسله دا ده چې یو طرف ته پاکستان کې یو هایبرید رژیم ده. هایبرید رژیم مطلب دا ده مارشالله ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سټیرینګ کمیټې د منظور پښتون د نیول کېدو نه پس یو هنګامي میټینګ هم وکړو. د زوم د لارې کېدونکي په دې میټینګ کې د احتجاجونو نوې نړۍ پیل کولو اعلان وکړو. د غورځنګ د یوې اعلامیې تر مخه به په اتم دسمبر په جرمني کې، په نهم دسمبر په آسټریا کې، په لسم دسمبر په ژوب کې، په اولسم دسمبر په بنو کې، په څلېرویشتم دسمبر په لورلای کې، په نهویشتم دسمبر په جنوبي وزیرستان کې او په اوومه جنوري په کراچۍ کې د منظور پښتین د نیولو خلاف احتجاجي جلسې او لاریونونه کیږي. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کورمه په پاړه چنار کې ځای خلکو احتجاج کړی دی. دوی وایي چې په سرکاري هسپتال کې ل ډیر وخت رئیس نه پوره ډاکټران شته او نه نرسان. دوی وایي دلته چې کله هم دوی ورشي نو ډاکټران ورته وایي چې سهولتونه نشته او د مرض د تشخیص لپاره دوی تجهیزات او ماشینونه نه لري. نو دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په دې مسله دې غور وکړي او دغه هسپتال ته دی نه یوازې ډاکټران او نرسان ورکي بلکې ماشینونه دې هم ورته وسپار. په دې اړه د طارق اورگزی ریپورت اورو.
د درې ماسی جرګې مشرونه د حکومت نه د 2009 کال پوځي عملیات را نجات کشه د ضلع خلکو ړنګکړی شوي کورونو معاوضه غوښتنه کوي. د سلورم په 13 ورځ په ټانک ضلع کشه د سویلي وزیرستان ډپټي کمشنر په کمپاؤنډ کشه د درې ماسی د جرګې و مشر جاوید ماسی د خپلې غوښتنې په باره کشه مشال ریډیو ته وویل. تحصیل لادا سیگے کلی اسے دن کئی خان محمد ویائی چھ حکومت دیڑان کڑی شوی کورونو معاوضے لیا ندی ورکڑی چھ پواجہ یہ زلاکش خال کابودی کولیتا تایور ندی
حکومت ورا سروے شوی دی ندی ملاف شوی یو چاکی میں سروے کڑی دی چالو چالو لکا دی پمرا پاکو امیزا چار نکی جی پاکو یو کامبران انصابو نجوڑی جی وارو کڑی یہ ہاں ندی یا پڑی جو روائی نشی چو وستم نشتا دائی کوری نا بس دست رنگ رو دی پتام بیون شو پندی جی جمعی دی سوڑا دائی مشکل دو وقت تیری بدا شے ابو دی خوی جاکا بدا خوا واتن شا نشتا دائی چال خال تا پیسے میں لاو ندی اخپل در وست چاشتا دائی نا چو کوری نا پی جوڑ کو چاکی ما سروے شوی دو اما افزار تا ملاف شوی یا ندو چی میزا میلے پی جوڑی کی
دی سویلی وزیرستان پر زلی درے ماسی دے جرگے مشرونے دے ڈنکڑی شوی کورونو معاوضے وشتنے پبراکش مشال ریڈیو چے دے سویلی وزیرستان پر ضلعے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد سرا تماس ونی ولی آغوی پزاوب کشے وویل. دی سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کی مشال ریڈیو تا دا ہم اویل چکا حکومتی چارواکیو دے دوی ڈانکڑی شوی کورونو معاوضے زر ور نکڑے بیا با دوی پا احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
اور ریزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی مګ ډیره بخنه غوړو چې مخکې مګ تاسو ته ویل چې د کورمه د پړچنار په اړه باندې د سرکاري هسپتال کې د سہولتونو ډاکټرانو د نشوالي په اړه د طارق اورگزی ریپورت مګ تاسو ته وړاندې کوو. خو په غلطه کې مګ تاسو ته د مسجد د جرګې ریپورت تاسو ته وړاندې کړ چې زموږ همکار اشتیاق مسجد را لګلو. د طارق اورگزی ریپورت چې دی هغه لږ وروسته بیا مګ تاسو ته وړاندې کوو، هغه هم درته خبرو.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس روان دي. تاسو اوریدل شئ دا هم درته وایو چې د مشال ریډیو په یوټیوب باندې دا سبیلابیل ویډیوګانې خبرېږي. دا اوس چې د پی ټی ایم کمې مظاهرې دي د منظور پښتین د نیول کېدو پر ضد دا ویډیوګانې تاسو کتلی شئ، د ملګرو دوستانو سره یې شریکولی شئ او همداراز تاسو نورې تفریحي او خبری ویډیوګانې چې د دنیا د مختلفو سیمو څخه تاسو ته وړاندې کیږي هغه هم تشته دی، خبریږي، تاسو یې واورئ او وی ګورئ. او ملګرو دوستان سره هم شریکوي چې که یوټیوب مو نه سبسکرایب کړی هغه تاسو سبسکرایب کړئ او خپل دوستانو سره هم د ویډیوګانې شریکې کړئ. اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی، راځي چې دا واورو. پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې تورخم لارې د سوداګری زملون لپاره پرانستل شو. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتنو مخبور شین مشال ریډیو ته وایي چې د لارې د دواړو خواو ترمن تر مذاکرات وروسته خلاص شوه ده. چارواکو تر دې مخکې مشال ریډیو ته ویلي چې طالبانو بیګا تورخم دروازه تر هغه وروسته وتړل چې د پاکستان لخوا په سفری نقطه دغلته د لوحې لګولو کار روان و، خو طالبانو ویلي چې پاکستانانو غوښتل هغلته یوه دروازه جوړه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو د پولیس خوا د منظور پښتین د نیول کېدو وروسته په پېښور، خیبر او کراچۍ کې مظاهرې کړي دي، خو پولیسو د دوی د نیولو لړۍ ته هم دوام ورکړی دی. یادونې ده چې منظور پښتین د دسمبر په څلورمه په چمن ښار کې هغه مهال ونیول شو چې کله نوموړی د چمن احتجاجي پرلت ته تر غانا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان و. د جنوبي وزیرستان درې مسجد جرګې پرون تر یوې غونډې وروسته خبرداری ورکړی چې که حکومت ورته د 2013 کال په پوځي عملیاتو کې ړنګو شو کورنو معاوضه ورنه کړي دوی به احتجاج پیل کړي. خو بل خوا ته د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي چې 30,000 کسانو ته پیسې ورکړي دي او باقي پاتې ته به هم ورکړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ نن په یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت له شپږم ټولګي پورته د جنکو د ښوونځیو تر تړلو وروسته د هلکانو تعلیم هم له زوال سره مخ کړی دی. طالبانو روسه په دې اړه څه خبرګون نه دی خودل. د کډوالو چارو کې د امریکای د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي جولی تانو اسلام آباد ته تر سفر وروسته نن وویل چې هلته له پاکستاني چارواکو سره دغه پاکستان مشت افغان کډوالو په اړه خبر کړي چې امریکا ته د تګ انتظار کوي. هغه زیاته کړه چې واشنگتن دغه افغانانو د خوندي ساتنې امریکا کې ژر مشته کولو ته ژوند دی چې په افغانستان کې له امریکایي ادارو سره کار کړی دی او دا مهال په پاکستان کې د امریکا ویزو ته منتظر دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم موږ اوریدلی شئ. یو رپورټ ورزو د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی تور پور کړی چې پر افغانستان واکمنو طالبانو جینکۍ ولې نه قانونه ګرځولی دي. هغې په جنوبي افریقا کې وی غونډې ته د وینا په مهال په نړیوال غږ وکړ چې د افغان ښځو کړونو ته دې پام وکړي. نوموړي ویل چې جنسي اپارتاید په افغانستان کې روان دی. طالبانو په سمدستي ډول د ملالۍ د خبرو په غبرګون کې څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل د فرانس پریس خبري ایجنس په د رپورټ څخه د عبدالحی کاکړ په غږ اورو.
ملالی یوسفزی پر طالبانو د جنسی توپیر پالنی تور د دسمبر پر پنځمه د جنوبی افریقا په پلازمینه جوهانسبرګ کې د جنوبی افریقا د پخوانی ولسمشر او د نژادي توپیر یا اپارتاید سخت مخالفه نیلسن منډیلا د لسم تلین په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې کې پوری کړ.
زه نن د نړیوالو پام یو واری بیا د افغانستان جنکو ته اړول غواړم. د چا کړهونه چې له پامه غورځول شوی دي، زموږ لومړی اقدام باید دا وي چې د افغانستان اوسنی رژیم په هغه نامه یاد کړو چې له دوی سره ښایي، یعنی د جنسي توپیر پالونکي په نوم یې یاد کړو.
ملالی یوسفزی زیاته کړه چې له ښځو سره د طالبانو چلند نجونه د ژور خفګان په ناروغیو اخته کړي دي.
طالبانو په عملی توګه جنایتوب غیر قانوني ګرځولې دي چې لوی زیان یې رسولې دي. لسکلونو بهر ساتل شوی جنکۍ د خفګان او استراب په ناروغۍ اخته شوې دي. زینو نشي پیل کړی او د ځان وجنې هڅه کوي. د نړۍ یو جنې هم باید دغه سي ونه کړی.
طالبانو د ملالی یوسفزی تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په وار وار ویلي چې لښپژم ټولګي پورتنجونو ته به د مناسبو شرایطو په جوړولو سره د زده کړو اجازه ورکوي. پر طالبانو له دې وجې د نړیوالو اشخاصو او ادارو نیوکې وخت په وخت مخې ته راځي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مو دی پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږې اوریدونکو، تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا وسوري. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د هغو بهرنیانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده چې د دوی په وینا اسناد نه لري. په دغه بهرنیانو کې ډیری افغان کډوال دي، خو په دې وروستیو کې هغه افغانان چې اسناد لري او رجسٹرڈ دی، هغوی هم دا ګیله لري چې پولیس ورزی په تکلیفوي او له دوی څخه په ځینو وختونو کې پیسې او رشوت هم اخلي. په همدې وخت کې پولیسو دا تورنه رد کړې دی او وایي چې دوی یوازې په ناقانونه اوسیدونکو کډوالو پسې ګرځي. په دې حقله د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د پیښور په تاج آباد مارکیټونو کې یو افغان دکاندار زین الدین مشال ریډیو ته وایي چې بې اسناد افغان کډوالو پر ضد د پولیسو کاروایي له امله د دوی ژوند او کار هم ډیر اغیزمن شوی.
د پردو کاروبار کوم، به سهار هم راځي کار شته، دکان کې تپوس کوي او ماښام هم راځي کار شته. اول ځل داسې حالات راغی، مخکې دومره سختي نه وه، خو ډایرکټ انډیوال نیول دي وړول دي. مخکې به مونږ هفته کې مالونه راوړل، اوس دا څلور میاشتې شوي چې دا خبره شوې ده مال نه دراوړ لاور نه کوټی نه دام دا کارټونو وجدارې سړې وې صبر وکړي چې حالات څنګه شي. دا خو زه وګرای سیستم یې مونږ هم راوړو، مونږ بل ته ورکو پوګرای مخکې بچ مونږ یو تان وخت هغه بلستانه را لېګن او چې انډیوال وې تان وې پیسې باول نخ دی راکیا نو کنه دا وجه ده کنه بازارونه هم خراب شي، سوداګان هم نشته.
په پی خبر کې میشتو ځنې نور افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریکړل.
غلام حسین دل دا ترپالونه کاروبار کو برستنې توشکونه ولا بس مشکلات خوشتا لگا مسل کاروبار هم دا مسل پنځوس لک شل لک دا مسل پمږ هم دي زمږ په خلکو دي مساک او بس مال وسو واپس ورکوي هم نشو نه اخري مونږ مسل کنه هغه مسل مونږ سره جمعه په جمعه ګروي ترلې مسل چې جمعې دومره پیسې پکار دي مسل دومره حساب کتاب یا زمږ هم دغه سره خلکو سره په کال پنځم میاشتې بعد شپږ میاشتې بعد مونږ ته پیسې راکړي. خپه خو خود خپه چې سالو وسل به خالم تیر کړل دلته زه نه کلنه لک چې زرا غلې ما نو بس دادا الله تعالی په دغه سراغ خو بس منظور دي زموږه خو خامخا به چې اوس مسل دي نه زول ته بیکورې مسل زمګه مستم جداد هم نشته غسل به خالم دلته تیر کو
زمانم حیدر ده او دل د دکانداري کو بول بازار کې دا بلسن رزین والا ولا چې ډیر تکلیف دی یار بس کاټو ولم پریشان دي او به کاټو ول خو سیم پریشان دي مونږ وای چې دلته اسانی راشي او مو دا ورته وغځي او خلکو کاروبار نه دلته روزګار نه دي نو مزر نه غونډلې کار.
د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر په دریمه نیټه اعلان کړی وو چې تر اکتوبر یو دیرشمې نیټې پورې د ټول بې اسناد غیر ملکي وګړي له دې ملکه ووځي. په دې کې زیاتره افغان کډوال دي او د نومبر لومړۍ نیټې راهیسې افغانستان ته د ستنېدو بهیر پیل شوای. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې و چارواکي ارشاد خان د دسمبر په 15 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر لومړۍ نیټې نه تر دسمبر 4 نیټې پورې په تورخم او چمن څه باندې 400,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي او دا لړۍ دوام لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي چې پاکستان کې خوښه 400,000 افغان کډوال رجسټر دي، ځنو ته پیوار کارډونه او ځنو ته بیا افغان سټیزن کارډونه جاری شوي او په دې کارډونو یې دستي څوک له پاکستان نه نشي ویستی. د کډوالو نړیوالو امدادي ادارو ویلي چې په پاکستان کې یو اندازې مطابق 400,000 پورې نارجستره یا بې اسناده افغان کډوال هم شتون لري چې په دې کې خواوشا 100,000 په 2020 کې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نه پس پاکستان ته را داخل شوي. خو بیا د پاکستان سرکاري ادارې ادعا کوي چې د بې اسناد افغان کډوالو شمیره څه باندې 100,000 ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو له دغه ایپ څخه هم دا اوس ګټه پورته کولای شئ. دا فری وړیا ایپ دی او په تاسو باندې هیڅ مصرف او خرچه نه راځي. تاسو کولای شئ چې په خپل اپل فون کې یعنی آیفون کې او همداراز په انډراید ټلیفون کې که هغه سیمسنګ دی او که نور ټلیفون نه تاسو لرئ، په هغې کې تاسو ډاونلوډ کړئ. یوازنی شرط چې په دې کې دی هغه دا چې ستاسو فون باید سمارټ فون یعنی انټرنیټ باید ولري. تاسو باندې نور خرچه نه راځي، نور مصرف در باندې راځي. که بیا هم د ایپ په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لرئ نو هغه بیا موږ سره شریکه کړئ. په ژوندیو خپرونو کې موږ ته نیغ په نیغه ووایئ، موږ به کوشش وکړو چې ستاسو چې کومه مسله یې د هغې د حل دپاره څه خبرې سره وکړو او یو حل ته سره ورسو. یو رپورټ دراورو، مخکې مو د دغه رپورټ په باره کې درته ویلي وو. په پاړه چینار کې ځایي خلکو مظاهره کړې ده او دوی وایي چې دغلته په مرکزی سرکاري هسپتال کې نه پوره ډاکټران شته دی، نه پوره نرسان شته دی او د دوی په نه هیڅ طبي هغه مشینونه چې د هسپتال دپاره ضروري وي او مرضونه پرې تشخیصیږي د هغې کمی هم شته دی. نو دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دا مسله دې حل کړي او دغه سرکاري هسپتال ته دې ټول هغه سهولتونه او ډاکټران ورکړي چې هلته یې ضرورت دی. په دې هکله د طارق اورکزي رپورټ اورو.
احتجاج کوونکو د نهه پور اسټل پړچینار روډ 2 ساعته تړلی وو او دا غوښتنه کوله چې حکومت دې د ضلع په سرکاري هسپتال کې بنیادی ضرورتونه ورپوره کړي. د پړچینار میر افضل خان توري وایي په سرکاري هسپتال کې د روغتیایي عملی کمی دی او بل دا چې مریضانو ته علاج په کولو کې تر ډیر وختونو راهیسې د دوایانو او نور سهولتونه نه دی حاصل.
کوم ذمہ دار خال دی هغه ګلاونه کې د هسپتال سمخته دا روډ به بیا مو بندو او دا به بیا غیر معینه مدت پورې باندې ته څو پورې د هسپتال ته مت سهولیات راکړي نه دي شوی. ویل هسپتال یو بیسیک ضرورت مو آر سی نه بغیر اوسېدا شو هسپتال نه بغیر مخفله زندگی نشو تیروا.
د پړچینار په سرکاري هسپتال کې هر ورځ تر 1500 مریضان لیدل کیږي. 14 ماهر ډاکټران او 15 نور موجود دي، خو مقامي خلک وايي په دې کې هم د زینو درجات وړیدل وروستا د صوبې نورو هسپتالونو ته تبادله شوه. که څه هم د پړچینار هسپتال درجه په کاغذاتو کې د ټایپ بي ده، خو مقامي خلکو په خبره سهولتونه ورته د ټایپ سي ملاو دي چې په هغه کې هم دا وخت د سلورو زنانو ډاکټرانو په شمول تر شلو پورې د روغتیایي عملی څوکې خالی دی. د ملیخیلو حشمت علی پر 15 دسمبر ویلی کله چې په یو هسپتال کې د بجلی سہولت هم نه وي نو هغه ته به د مریضانو علاج څنګه په خډول تر سره شي.
د اوسه چا سم یان دی سره دی چا سره یان دی سره دی مو سخپلا مور سره دی او مو د ډاکټر سوچي را هسپتال کې
یو خو ډاکټر اوسه پرېشانه کښې اېکه دوکه راغلی وي هغه تیاري وه چې نه آرام سه ناست دی زه خپله چوټیکرون سه میلو شم صاحبان سه هغوی دی چې نه بجلی شته دی او کې نو موږ سه هغه فیسلټي شته دی چې موږ تاسو ته پرووایډ کړو دې مطلب به دا وي چې یاره موږ دغو دو تین چور پانچ سو کار کې موږ څوره څو پزول دې څه مطلب دی.
بلخوا په دغه اړه د پړچنار هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان مشال لډیو ته د چهارشنبې په شپه ویلي دا مانی چې په هسپتال کې ورسره د روغتیایي عملې کمی شته خو بیا هم دوی هغلته درې شفټه خپل خدمتونه ورکوي. میر حسن جان وایي په هسپتال کې ورسره د فنډ کمی له وجې نه یوازې روغتیایي چارې کمزوري دي بلکې د بجلی او نور نظام هم متاثره دي خو چې کله نوی حکومت راشي نو بند فنډ په جاري کېدلو به له جوړ دغه صورتحاله ووځي. روغتیایي مشر زیاتوي په هره ضلعه کې مرکزي هسپتالونو ته د ټایپ ای درجه حاصله ده خو که د پړچنار هسپتال درجه هم لوړه شوه نو ورسره هر قسم ستونزه به حل شي.
کوم چې موږ سره اویلیبل ډاکټرز دي هغوی ته موږ کوشش دا وي چې مکسیمم فیسلیټیټ کړو مګر هغوی دا کوشش نه کوي چې بل علاقې ته ترانسفر یا کوشش کوي. نو دغه څو مسایل دي که دا چیرې د فنډ ایشوز بالخصوص که چیرې دا حل شولو نو د بجلی او د پیشنټس او د سرویسز ډیلیوري چې کومه ده دغه ایشوز انشاءالله بیا حل کولو امکانات ډیر زیات دي.
په کورما ضلع کې د خلکو آبادی تر اتو لکو زیاته ده چې ورته حکومت په مختلفو ځایونو کې اتیا ورکوټي او غټ هسپتالونه جوړ کړي خو په اکثره کې د اوسیدونکو علاج پر دغه نه ترسره کیږي چې په هغو کې روغتیایي سهولتونه ته نش برابر دي. د سیمو خلک خپل مریضان پړچنار ته وړي خو هغلته هم هغوی د صحت په لړ کې له سهولتونو محروم دي. طارق ورکسه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونې هر ورځ 14 غنټې اوریدل شئ او په دې خبرونو کې تفریحي او خبری خبرونې یي چې تاسو ته خوند اخیستی شئ او تاسو د خپلو تجویزونو او وړاندیزونو په ورکولو سره لا نورې ښه کوی شئ. اوس یو رپورټ درورو د خیبر پختونخوا په سوات کې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو نوی مرکز پرانستل شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د ایډز مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر طارق حیات د ایډز مخنیوي مرکز د پرانستې غونډې ته د وینا په مهال وویل چې په صوبه کې دغه مرض په زیاتېدو دی چې د سرکاري شمیرو سره سم دا وخت د ناروغانو شمیر 2000 ته نږدې شوی دی. دا چې ایډز څنګه مرض دی څنګه تیز ځان خلک بچ کولی شي او که څوک بې اخته یي د هغه سره خلک باید څنګه چلند وکړي دوایي او نور انتظام یې باید څنګه وي په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ.
سوات سیدو شریف لوی روغتون کې د ایډز رنز علاج او تشخیص لپاره حکومت د دسمبر 2 نیټې نه سنټر پرانستی چې پکې به د سوات 300 نه زیات د ایډز مریضانو ته علاج ورکولی شي. په دغه مهال د خیبر پختونخوا ایډز مرض مخنیوي ادارې مشر ډاکټر طارق حیات خبریالانو ته وویل چې دا وخت ټوله صوبه کې 6,996 د ایډز رنځورانو تصدیق شوی. د ایډز رنځ مخنیوي لپاره ټوله صوبه کې 9 نورې سنټرې پرانستی شوي چې ورسره دغه شمېره 14 ته رسولی شوی.
مین شی دا دی چې مونږ دلته کې سکرینینګ کاونسلنګ هم کوو دلته مونږ علاج هم کوو او دا ارس چې کوم دي دا فری آف کاسټ دي ایمان دی دا مریض د جیب نه به یو روپۍ هم نه لګي او سروسز اویلیبل دي. دا د سوات لپاره یو ډېره غټه خبره ده جی او دا ډېر هاي ټایم دی چې دا ټایم د دې مرض روکتام شي او خلکو کې لږ اویرنس پیدا شي.
د سوات سید شریف روغتون رجسټرار ډاکټر ارشاد علي چې د ایډز مخنیوي سنټر مشر هم دی وایي چې سوات کې 300 د ایډز رنځورانو به د علاج لپاره پېښور او بټخیل ته تلل. اوس دې سنټر کې 14 نور د ایډز رنځورانو ته علاج شروع کړی شوی دی. د ایډز رنځ په اړه وایي
د دې علامات دا دي مریض ته اول هلکه معمولي بخاري چاته داسې دردونه په وجود باندې ځینې مریضان راشي چې د هغو د ډېر وخت نه د دستونو بیماري وزن کمیږي چاته ټوخی نو دا زیاتره غټ علامات دي. تدابیر دا دي چې کپرس کې لکه مختلف حصو باندې تدابیر دي. یو دا څوک لکه مطلب د ډاکټر لذی کاغه غاخ واسي چې خامہ خلک مطلب د ډاکټر هغه آلات استعمالي چې هغه د بل مریض لپاره نه استعمال شوی. خدای مکال دا مریض لکه یو ضروری دا ده چې یو مریض به هوښ نه وي الټی نه کوي بار بار زمنګ مریضان دي کوي چې بابوګان صاحبانو لذی هغه ستنې انجکشن د داغې نه خوريږي یا خدای مکال لکه غیر ازواج چې کم تعلقات دي ساتي داغې نه زیات تر خوريږي.
په اسواد کې 1300 کلونو راهیسې د ایډز مرض مخنیوي لپاره کارکونکي د غیر دولتي ټولنې مشره ډاکټر یاسمین ګل وایي چې دوی بیا بیا حکومت ته ارزي کوله چې سواد کې د ایډز علاج لپاره سنټر پرانستی شي ځکه چې سواد کې ایډز په زیاتېدو دی. دا وایي چې اوس هم د ایډز داسې رنځوران شته چې د تشخیص او علاج نه کېدو په وجه مخې ته نه دي راغلي.
دلته به کم پازیټیو کسان
کسان چې دی کا ان کیس آی پوزیټیو نه غی ته ٹریټمنٹ ملاویږي داغي به کونسلنګ کیږي او داغي باقاعده زنانو د پاره جدا کمره دا باقاعده زنانه سٹاپ دی وتا اغي به زنانو سره زنانه ډیلینګ کوي ځکه چې زنانه یو نارینه ته کیناستا یا اغي تخپل خبر او په دې دوه سنسټیو ایشو باندې چې ایچ آی وی ایډز دسی مرز دی چې زموږ کنسپټ یا زموږ اسټیک مادي سي پهلاو شوی دا چې دا یو غلط تعلق نه جوړیږي.
ډاکټر یاسمین ګل وای چې ایډز رنز په اړه یو غلط تاثر د خپور شوی چې دا صرف د غیر پتري یا ناجایز تعلق نه ولاړیږي ځکه زیاتره خلک تشخیص او علاج نه کوي. دا وایي چې د مریضانو سره د لوزنامې مطابق د ایډز رنزورانو شناخت نه کیږي او بیا دغه رنزورانو ته حکومت ویړیا تشخیص علاج او مشورې ورکوي ځکه د ایډز رنزوران دي په ډاډ سره سیدو شریف کې د ایډز سنټر سره رابطه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د نورو صوبو په څیر په بلوچستان کې هم په کالجونو کې هغه پروګرام شته چې د پوهنتون په څیر ډیګري ورکوي، خو د یو شمیر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي د نش برابر ده. دوی تور پر کوي چې حکومت د دې پروګرام لپاره ډیر تبلیغ نه دی کړی او کوشش نه دی کړی چې خلک پکې راشي او په دې پروګرام کې برخه واخلي. په دې حقله د بوروال کاکړ رپورټ اورو چې دا ټوله مسله یې پکې څېړلې ده.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د کالجونو استادان وایي په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لري په هاسټلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټې له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نورو ضلعو ته غزول شوی وو. تمه کې دا چې دا پروګرام به په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټې 440 کیلومتره لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلع ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویبپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې دوه ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې دوه انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګري کالج موجود دی کوم چې د ده په وینا د نورو ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې لتیرو دو کلونو راهیسې یوازې د بی اے او بی اے سی پر ځای د اے ڈی ایس یا ایسوسیټ ډیګري آف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور ښارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیاته ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ سي نه نو دا به دوی ته ډیر زیاته ګټاور وي چونکې دوی کوټي پورې نه سي تلای. کوټه د مور ځای ډیره لري ده یا موږ پنجاب سایډ ته ملتان ته یا لاهور ته هغه موږ ته ډیره مسایل نه موږ نه سي تلای نو یقینا پکار دی. خو فیلال په موساخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلع ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتره لري د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویبپاڼې په لیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګري کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګري کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای که څه هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي خو د د په وینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیګري تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړ کې د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ور باندې نسی پټېدای. نموړي د بي اس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت وویل
په بي اس کې خو نو چونکه لتا سره د یونیورسيټي د لیول بل لتا سره اکیډمیک بلاک وی لتا سره به سامانو ډکې لیبرټیانې به وی لتا سره به ډیجیټل لایبرریانې وی لتا سره به کلاس رومز وی لتا سره به کلاس پور وی.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهم ستونزه دا ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سي نوي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي.
چونکه دا اوس یو هایر سټڈی دی یو ایڈوانس سټڈی دی دا بی ایس سی کوم دی دا سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي په دې کې بیا ریسرچ راځي ریسرچ پیپر راځي نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي هغه پی ایچ ڈی کړی وي په کالجس کې چې کوم استادان سبق ورته وایي هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دی لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی له صدرمه له پنځم سمستر بعد دوی ته سبق وایي.
له کوټي پر 218 کیلومتر پرته څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیګری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیګری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمی مطابق ګټه ونه رسوله چې د پوینا د تعلیم اداري ورته سنجولې پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروري تعلیمي سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانه خسته.
پروګرام چې دی هغه رزلټ ور نه کوي کوم چې موږ امید وو کوم چې یا چا د پروګرام راړې شي مطلب د صوبی هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته سیاحت یونیورسيټي نسته نو د الکان بالخصوص سینجونی سي دي هغه بل هایر ایجوکیشن زه خنه پاته کیږي هغه به بی ایس یعنی ماستر لیول ډیګری چې دغه تر لاسه کړي هغه ارمانونه چې دي د زموږ غ پورا نس.
عبدالرحمن زیرک ویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبه د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاډ دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي په پالیسیانو کې په وستون نستا مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي بل خصوص هایر ایجوکیشن سي دي کدا سہولیات هغه ته دغه پر دروازه نو ورسول سي زما خیال دا به یو لدی کوم سره لدی ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دي.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سی پام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نور صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوی کوټې جوړې سي بیا یا چار دیواری جوړې سي او همداسې نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړې کړي بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دل لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټه ورده لهم دی لارې د نقل کول مخنیول کې دی شي او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخنیول کې دی شي او هم دا سی استادان له غفلت کار نشي اخیستلې هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وای.
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي خو د پوینا ک حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه ضرورته پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډیت ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د پوینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي له کالجونو پیل کړی وو خو اوس یې د صوبی ټولو ډیګری کالجونو ته غځولی دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د کلات او هب کالجونو وار لمخه فارغ سویو زده کوونکو ته ډیگری هم ورکړی دی.
دا پروگرام لمړی په اتویشتو کالجونو کې وو، اوس د سوی په ټولو یعنی اته څلوېښتو ډیگری کالجونو کې فعال دی. موږ د زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو، هغه هم که وی او که نوی نو نوی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل، دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستره وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمسټره خو زموږ وار له مخه موجودې لیبارټری کار کوي، تر هغې وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی. او تر کومه حده چې د موساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده، نو هغوی تر اوسه پنځم سمسټر ته نه دي رسېدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسېږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې، پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو وروسته پاتې ده.